شي دا مشال ویډیو دی د درو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او ټکنیکی ملګری اسحاق مليني کې هلي او سلامونه مننه د قومي وطن ګوند لخوا هغه ټول ګوندی د غونډه چې پکې د خیبر پښتونخوا د مدنیات او وزیر مخبره شوی د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سمید مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي د خبرونه پرسته نیمه کې د مشال رادیو وی مجله په وړاندې کو تم دا چې را سره وي خو له هر څه مخکې د درو بجو خبرونه د ظفر خان د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو د مدنیاتو په اړه په قانون اندېښنه ښودلي. په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړې وجل شوې او د چک جمهوریت کې د ډزو په یوه پېښه کې شپږ کسان وجل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو مدنیاتو په نوي قانون اندېښنه ښودلي. ګوندونو پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند لخوا په جوړه شوې ګڼ ګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو د ملکیت په اړه له اسمبلۍ منظور کړي قانون ته بیا کتنه وکړي. له غونډې وروسته په پښتونخوا اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي ګوند پارلماني مشر عنایت الله مشال رډیو ته ویل حکومت دې دغه قانون بیرته واخلي.
منګه یو خبر وسره نمونو ی زنګلاتو حواله سره د منرلز حواله سره چې لوکل کم اونرشپ د عوامو دی او دا د خلکو خپل منځ کې تقسیم شوی دی. الټر ډیمارکیشن شوی د هرې قبیلې د هر خلدان خپل ایسه معلومه ده. د دې وجه نه منګه ما به دا خبره کو چې دا قانون سازی کې چې دا بنیادی کم دا کم غلطی شوی ده دا د کم اسکم واپس شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي وای د قانوني د قبایلي مشرانو په سلا مشوره منزور کړي. په غونډه کې پیپلز پارټي مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام فی عوامي نېشنل پارټي مزدور کسان پارټي او پښتونخوا ولسی تحریک په ګډون د قبایلي ضلعو پارلماني استازو ګډون وکړ. ځینې سینیټرانو په قبایلو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو ضد د سفران قایمه کمیټې له غونډې بایکاټ وکړ. د سینیټرانو وینا وه چې حکومت ورسره ژمنې نه پوره کوي. غونډه پرون د سفران لپاره د سینټ قایمه کمیټې د مشر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې تر پر کېدو وروسته حکومتي سینیټرانو هدایت الله او حاجی مومن خان افریدی او د جمعیت علما اسلام افی سینیټر مولانا طاهر رحمان له غونډې وتل. سینیټر هدایت الله پرون مشال رډیو ته ویل حکومت قبایلو ته هر کال د یو سل او شل ارب روپو ورکولو ویلي و خو د یو نیم کال تر تېرېدو وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. بلخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف وای حکومت یې په قبایلي ضلعو کې یو شمیر پروژې پیل کړې او د اپوزیشن د سیاست کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړې وجل شوه. پولیس وایي پیښه پرون ماښام په نظیم بازار کې هغه وخت وشوه چې وسلوالو په یوه رکشا ډزې وکړې. په پیښه کې د رکشې ډرایور هم وجل شوی دی. چارواکي وایي خزینه غړې د بنو په بکاخیل کیمپ کې په روغتیایي مرکز کې دنده لرله. هغه د پولیو کمپین په برخه کې هغې هم کار کولو. نوموړی له کاره کور ته روانه وه چې د پیښې ښکار شوه. په بنو کې د راتلونکي ګل ورځې راهسې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین شروع کیدونکی دی. په پاکستان کې سکال یو نوي ماشومان ګوزن وهلي چې پکې دوی په بنو کې دي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په کوټه کې د اوسپنې کاروباریانو او مزدورانو په کاروبار د بندش پر ضد احتجاج وکړ. پرون مظاهره پرون ماسپخین د کوټې ګمرک یا کسټم دفتر مخې ته د سوداګرو اتحادیې لخوا وشوه. د کوټې د سوداګرو د اتحادیې مشر داد محمد مشال رډیو ته ویل د ګمرک چارواکو له تیرو دریو میاشتو راهسې له ایرانه د زړې اوسپنې په کاروبار بندیز لګولی چې له وجې ګڼ مزدوران بیکاره شوي دي. د ګمرک چارواکی وای په پام کې لري چې له سوداګرو سره غونډه وکړي او ستونزې ور حل کړي. د د پاکستان د احتساب قومي ادارې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د پلټنو ویلي دي. د ادارې مشر جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل د عدالت ته امر وروستو به دغه دوسیه څیړي. پېښور هایکورټ له وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی غوښتي چې د چټک بس پروژې په اړه پلټنې وکړي، خو د تحریک انصاف صوبایي حکومت دا پریکړه چیلنج کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال رډیو ته ویل دی د پلټنو نه یریږي، خو لومړی دا پروژه پوره کېدو ته پرېښودل شي. د باجوړ ځینې مشران وایي د ضلع تر ټولو لوی سړک په چندر غوي. د مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سیاستوالان وایي د صوبایي حکومت لخوا د پرمختیايي کارونو نه کېدو له وجې دغې ګام اخیستو ته مجبور شول. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د باجوړ استازي او د جماعت اسلامي سیاستوال سراج خان پرون مشال رډیو ته وویل ضلع انتظامیه د ولس په مرستو په سړک کار پیل کړی. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګل ظفر وایي د ډسمبر په 9 د سړکونو جوړولو له محکمې دغه سړک د بیا جوړونې امر ترلاسه کړی. له مامدګټه تر منډې غځېدلې دا سړک د باجوړ یو له لویو سړکونو څخه دی. د چک جمهوریت په یو هسپتال کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه نن د اوس تراوا په یو هسپتال کې شوي. دغه سیمه د هغه هیواد له مرکز پراګ څخه 350 کیلومتره ختیځ ته ده. چارواکي وایي په پیښه کې ککړ مشکوک تن تښتېدلی دی. د چک وزیر اعظم اندری بابیش قامی ټی وی ته ویلي دا دردونکې پیښه ده، ډیر معلومات نشته، خو څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او دوه کسان چې زخمیان وو وروسته مړه شول. د هسپتال مشر جیری هاور لانټ ویلي ډزې د بیړنیو خدماتو په شعبه کې شوي. پولیسو سیمه په ولقه کې اخیستي او د وژونکي په لټه کې دي. له پیښې وروستو په ټول هیواد کې امنیت ټینګړل شوی دی. او ټاکل شوی چې 40 کلنه سنا ماری نن د فنلند د وزیر اعظم په توګه څوګند پورته کړي. هغه به د نړۍ تر ټولو ځوان وزیر اعظم وي. نوموړی له دې وړاندې د هغه هیواد د ټرانسپورټ وزیر او په سیاست کې پوره تجربه لري. د فرانس پریس اجانس تر مخه مارین د انټی راین ځای نیسي. د خبرونو پای وسم سراج ظهیر د کرنسی او بیو د هوا حال وای.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.45 روپیه شل پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 50 پیسې او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.01 روپیه 80 پیسې او په 2.01 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپیه 80 پیسې او په 1.01 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 99 پیسې غستل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 238 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورز په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې د ماسپخین وروستو د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم ناکم و او زیات نه زیات شل، بنو کې لس او شل، ژوب کې سلور او پنځلس، او کوټه کې به کم ناکم درې او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ظفر خان او د موسم حال او د کرن شو به مو د سراج جهیل نه اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. دي تر اوسه د قومي وطن ګوند لخوا ټول ګوندی ز غونډه وشوه. په دې غونډه کې څه خبرې وشوې؟
څه اچول دي، کم څه اوباسل دي، په هغه طریقه باندې بل جوړ کې چاو مته پکې پوره حق او رایټ ملو شي او سټیټم پکې خپله ذمہواري پوره کړی شي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سینیټرانو د سفران د قائمه کمیټې نه ولې واک اوټ کړي؟
چکلا مرجر کې دوه نو زموږ سره ډېرې غټې غټې وادې شي چې یو سل او شل ارب روپې به تاسو سالانه ملاويږي.
او په خیبر پښتونخوا کې د مقامي حکومتونو انتخابات ولې لیکي؟
آئینی طور باندې د پکار داو چې دا 28 دسمبر راکې دا شوه وي. چکلا هغه قانون سازي نه کړي نو مونږ خدا اوس نشو دا کولای.
د خبرونې پرسته نیمه کې د مشال ریوی مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند په بلنه یو ګڼګوندي غونډه وشوه چې پکې په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو په حواله قانون د بحث مهمه موضوع وه. په دې غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په دغه قانون د په اسمبلی کې بحث وشي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا کامی وطن پاٹے پر بلنا دغه ټول ګوندیز غونډه کې صوبایي او مرکزی حکومت نه وختونه شو قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په حواله د صوبایي سملی نه په توندې کې منظور شوی قانون باندې دی نظر ثانی وشي. دا کامی وطن پاٹے صوبائی چیئرمین سکندر حیات شیرپو په مشرے کې دغه ټول ګوندیز غونډه کې پاکستان پیپلز پاٹے، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پاٹے، مزدور کسان پاٹے او پختونخوا اولسی تحریک نه علاوه دا قبایلی ضلعو نه پخوانی او موجوده دا کامی او صوبائی اسمبلی غړو هم ګډون کړي وو. دا خیبر ضلع نه دا کامی اسمبلی پخوانی غړي الحاج شاه جیګل افریدی وویل باید چې صوبائی اسمبلی کې دا قبایلی ضلعو په حواله د دغه ضلعو منتخب نمائندو سره پوره پوره مشاورت وشي.
په دغه بل کې پکار دا چې کم د علاقې اغزای مالکان دي، کم لیز هولډرز دي، او کم د حکومت اداری دي، او کم سیاسی پارٹی دي. په اتفاق باندې څه اچول دي، کم څه اوباسل دي، په هغه طریقه باندې بل جوړ کې چاو مته پکې پوره حق او رائټ ملو شي او سټیټم پکې خپل ذمہواری پوره کړی شي.
دا شان خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی مشر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله وویل چې د دوی ګوند د قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په حواله د قانون سخت مخالفت کړی دی او غواړي چې دغه قانون دی یو ځل بیا د اسمبلی په فلور د بحث او ترامیم دپاره وړاندې شي.
مونږ د منرلز حواله سره د حکومت هر قانون منو، مونږ د فارس حواله سره د حکومت قانون منو، مونږ یو خبر ورسره نه منو یا ځنګلاتو حواله سره، د منرلز حواله سره چې لوکل کم اونرشپ دی د عوامو دی او دا د خلکو خپل منځ کې تقسیم شوی دی، هلته ډیمارکیشن شوی دی، هر قبیله د هر خاندان خپل ایسه معلومه ده. د دې وجه نه مونږه ما به دا خبره کوو چې دا قانون سازی کې چې دا بنیادی کم دا کم غلطی شوی ده، دا دې کم از کم واپس شي.
دا شمالي وزیرستان ناز صوبائی اسمبلی غړی میر کلام وزیر اوایل چې صوبائی او مرکزی حکومت دا قبایلی ضلعو د پرمختګ او ځایي خلکو ته آئینی او قانوني حقوق ورکولو باندې زیات پاملرنه نه ورکوي، خو دا دوی قدرتي وسایلو باندې اختیار په حواله ډیر پتوندې سره د صوبائی اسمبلی نه قانون منظور کړو.
ټول خلکو ته معلومه شوه چې نه ان اف سی ورکوي، نه هلته ترقیاتي کارونه کوي، نه هلته په ځمکه باندې یو هم داسې شی شروع شوی دی چې هغه د قبایلي ولس دپاره وي. که ته پولیس وګوره، هغه خصدار یې صرف پولیس نام ورکړه، نه هغې ته ګاډیان ورکړي دي، نه هغې ته ټریننګ شته، نه هغې ته سکول شته.
بلخوا د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد ویلي دي چې دوی د صوبائی اسمبلی نه د معدنیاتو په حق قانون پتوندې کې نه دی منظور کړی او پادې کله ځای خلکو او مشرانو سره مشورې کړې دي چې دا معدنیاتو لیز با صرف د ځای خلکو په نوم کیږي او پادا کې بعد ځمکه مالکانو ته پوره پوره برخه ملاويږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی ضلعو ځینې سینیټرانو د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې څخه واک اوټ په کولو سره ویلي دي پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو په وخت حکومت ورسره وعدې کړې وي، خو لا تر اوسه نه دي پوره کړې. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
پروندګل په مازیګر د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. چترې حکومتي اتحادي سینیټرانو هدایت الله او حاجی مومن خان افریدی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی ګوند سینیټر مولانا عطا الرحمن هم واک اوټ وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر هدایت الله وویل حکومت ورسره وعده کړې وه چې قبایلی ضلعو لپاره به هر کال 1,00,000 روپۍ بیلوي او مختص کړی شوی رقم به د یادو ضلعو په ترقۍ خرچ کوي، خو د حکومت یو نیم کال پوره کېدو کې دی تر اوسه یې داسې کومه پروژه شروع نه کړه چې د سیمې د اولس په ژوند کې څه بهتري راولي.
چې کله مرجر کېدو نو زموږ سره ډېرې غټې غټې وعدې شوې چې 1,00,000 روپۍ به تاسو سالانه ملاوي، 3% ان اف سی ده. مونږ به تیر شوي یو نیم کال کې کیسه مونږ نه ده، دې کال کې چې کوم مونږ ته فنډ ملاو شوی دی لکه کال نیم تیر شو، د اوسه پورې په هغه باندې ټینډر نه دی شوی، سایټ لوکیشن رجسټر شوی نه دی چې کوم ځای کې به دا کېږي. بل زموږ سکولونو کې ټیچران نشته دي، زموږ سکولونه اور ورډ دي، شپږ سوه شپېته سکولونه دا چې دي چې هغه جوړ شوي دي او په هغه کې تر اوسه پورې ټیچران الوکیټ نه کړی دی. مونږ خو چې سوبیې سره مرچ شو نو زموږ به دا ټول ایشوز ختم شي.
د سینټ د سفران قائمه کمیټې مشر سینټر تاج محمد افریدی د هدایت الله سره اتفاق په کولو سره مشال ریډیو ته وویل که حکومت همداسې د خپلو وعدو نه په شا کېدو نو احتجاج حق ورته حاصل دی.
ولیدو چې څه وادي شوی وي که په فن لحاظ باندې وي که په ډیولپمنټ لحاظ باندې وي. ته دا سوچ وکړه په 2 مارچ 2017 کې کیبینټ فیصله کړې ده چې د پاټا بچو لپاره به موږ ډبل سیټونه کوو په میډیکل کې په انجینئرنګ کونسل کې او په نورو انډسټریانو کې. تر اوسه پورې هغه امپلیمنټیشن نه دی شوی. موږ به د دې نه بعد احتجاج په شکل کې ورک آؤټ په شکل کې به موږ د ګورنمنټ ټولو خبرو ته متوجه کوو.
خو د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی بیا وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې یو شمېر لوی او وړې پروژې شروع کړې دي او اپوزیشن د سیاست کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي.
دا اپوزیشن خو کار دی چې په حکومت باندې تور ولګي او حکومت له مسلې جوړي کی. دا څه نه ده چې حکومت کارونه نه کړي. میډیکل کالجونه په کورم او په باجوړ کې اعلان شوي دي او په هغه باندې کارم شروع دي. په روډونو باندې کار شروع دی. سی ډبلیو ته اف آر کې 380 کیلومتر روډ یې غته اپروول کړ. خو هغه ته فنډ هم جاری کړو. بیا د اوبو سکیمونه او سره سره تعلیمي ادارو کې دوم شپ دا منځوري د صوبایي حکومت لوی کارنامه ده. کوم 152 ارب روپیه د مرکز نه په بجټ کې زم ازلاتا اعلان شوی دي. په گزشته 70 سال کې دومره رقم چرته قبایلی علاقو لن نه ملو شوی.
د یادونې ده چې د 13 میاشتې په 9مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د قبایلی ضلعو د مشرانو، سیاستوالانو، خبريالانو او مدني فعالانو جرګه شوی و چې پکې د ګډونوالو ویناوه قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کول ښه ګام و، خو د انضمام په ایجنډا د موجوده حکومت لخوا د سم عمل نه کولو په وجه د قبایلی ضلعو خلک اندېښمن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. په خیبر قبایلی ضلع کې د باړه کې د کمبر قومي کونسل په نامه یوه قومي جرګه جوړه شوې چې باغی کې د پارلیمان پخوانی غړي، سیاسي او سماجي تنظیمونو مشران هم شامل شوي دي. دوی وایي باړه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډېره متاثره شوې او باید د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر په باړه کې د کمبر قومي کونسل په نوم یو جرګه جوړه شوه چې په دې کې د پارلیمان پخوانی غړي، سیاسي او سماجي تنظیمونو مشران شامل دي. د دغې قومي جرګې یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي حمید الله جان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دغه جرګه د خیبر ضلع د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره جوړه کړې.
خپل ضلع لرو شو کسو دلته غټه پسماندګي دو سکولونه مونږ جوړ دي، استوزونی نشته، اسپاتولونه جوړ دي، ډاکټرانی نشته، ساره کې موته دي ټوله د بوډه بازار د ډیره مودینه یو سوچ و دي حکومتونو د غې د ابوده هغه خپل زوی باندې او ملت میونسپل کمیټې جوړې نشوي. د مونږ سکولونه وبنیو دي کم چې د اتابوت سره په 1 کیلومتر کې دي اوسه پر پتمبوونو کې مو شومون نوستي تعلیمونه کوي. دا بنیو دي مسالې و کول یو نیم دوا کول د حکومت د پوره انتظار مو کړی شو چیرې کېدای شي د سم کې دو سره د دولک فوک شي د غلا د مدنیاتو مسالې به وخت ورو وخلې خلک به بار کړل. د دغه د پوره قوم دا سوچ او فکر وکړو چې یو قومي کونسل وی چې د هرې طبقه ول خلک په هغه کې حصہ دار وي.
په خیبر کې وی نه دولتي ادارې مشر فاروق پردی وای په باړه کې تر لس کالو پورې ډېرې سخت جګړې تیر شوي او د خلکو پکې هر څه ویجاړ شوي او اوس په کار ته د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي.
جنگ نه بعد کم حالات روغلی دی، کم کورونه ویرون شوی دی، کم کوروبار خراب شوی دی، هغه پوره داسې ترتیب نشته. خپل مو یقین دا غړی بلکې مون می دا غړی چې په حکومت باندې ته پرشر ونه چوي، ته چغه ونه وه، ته په ترجیحاتو کې نه روسی چې کومه پرې ته په ترجیحاتو کې نه ورغلی. په نورو زینو کې به حکومت لاګی وي، پیسې به ملګي او چې کوم د ډیولپمنټل کورونه دی هغه به کوي.
په دې قومي جرګه کې شریکو ځنې نورو کسانو هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
اجي سید الله دلته شکم نه نری نظام چې کوم مونږ زراعت ډېره ښه خوره ده، دومره ښه خوره ده چې مونږ درې فصلونه کېږي. زراعت مونږ بالکل نشته دی نېرې واجه نه. مسالې دومره غونډې شوي دي، مونږ چې کم دی په حالات په خیبر باندې ډېر بوره حالات تېر شوي دي. مونږ کورونه ورن شوي دي، مونږ خلک چې چا به زکات ورکول هغه نن زکات له نوسي زکات اخلي ته د حد لپاره مونږ روزګار ته به شوی دی.
محمد سیف علی کومې چې نوې قبایلي علاقې زم شوي پاکې دي. بیا د مونږ د قبایلي علاقو ډېر بد صورتحال دی، بیا د مونږ د قوم لږ صورتحال خراب دی. د کمیونیکیشن پاوله، د ایجوکیشن پاوله، والا دی ہیلتھ پا والا دی سپورٹس پا والا نو دی مونږ مقصد غرض او مقاصد دادی چې مونږ د قومي کونسل په ذریعہ باندې چې پاکي تمام د ژوند د شوبو سره تعلق لرونکو خلک شامل وي د غټولو په مدد سره مونږ د دوه مسایلو حل ولټو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه 100 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده او د دغې پروژې لاندې به هلته پرمختیایي کارونه ترسره کیږي او په دې کې د باډې د بیا بحالۍ پلان هم شامل دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی بنو کې تیر ورځ نامعلومه حمله کوونکو د صحت محکمې خزینه غړي هغه مهال وجلې چې لا ډیوټای پسې رکشه کې کور ته روانه وه. په ډزو کې د رکشې ډرایور هم وجل شوی. پولیس وایي مقدمه درج شوې او تفتیش روان دی. عمر وزیر به تفصیل لري.
د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو تانا باسیا خیل په حدودو کې نامعلومه موټر سایکل سپارو د صحت محکمې خزینه غړي سره د رکشې ډرایور وژلې. پولیسو او ځایي خلکو په وینا صحت محکمې خزینه غړې تاج بیبي چې باکا خیل کډوالو کېم کې ډیوټي تر سره کوله له ډیوټۍ پس پر رکشا کې کور ته روانه وه چې تانا باسیا خیل نظام بازار کې نامعلومه موټر سایکل سپارو په ډزې وکړې او د صحت محکمې خزینه دغه غړې او رکشې ډرایور دواړه یې ووژل. د دوی په وینا حمله کوونکي د پیښې ځای نه په تیښته کې بریالي شوي. پولیس وای د پیښې اف آی آر یا مقدمه درج شوه او تفتیش روان دی. وژل شوی صحت محکمې خزینه غړې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد مهمونو کې برخه اخیسته. د پولیو پروګرام چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل دوی هم د پیښې په اړه خپل معلومات راغونډوي چې معلومه کړي چې دغه د صحت محکمې کارکونکي د وژنې تر شا څه علت دی. د پولیو پروګرام د شمیرې تر مخه روان 2019 کال کې ټول پاکستان کې یو نوی د پولیو یا ګوزن ناروغي کیسونه شوي چې زیاتره خیبر پښتونخوا کې دي او خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره کیسونه په بنو ډویژن کې شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2110. 15,000 13,500. او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان تجارو ویل دي چې دوی قانوني تجارت کوي خو د بده مرغه له کسټم له لوري د دوی د کار بار په لاره کې خنډونه چول کیږي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ د تجارت د اتحادیې له لوري د دوشنبې په ماپښین د کوټ د کسټم د ودانۍ او مخ ته یو احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې تجارو د صنایعو خاوندانو تر څنګ مزدورانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې تجارو په وینا چې دوی د ایران او تفتان د لارې سکریپ یا ناکاره اوسپنه و کوټ ته راوړي خو د بده مرغه د کسټم چارواکو پر دوی باندې د تیرو درو میاشتو راهیسې بندیزونه لګولې دي چې له امله په سلګونو مزدوران د بیروزګاری او مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ د تجارو او صنایعو مشر داد محمد و مشاری جوته اول
په دې باندې ډېر افسوس دې مډر
تعریف خلق در پدر دی یو کاروبار نست دا خلق بسکی یار انڈسٹری نه نست بچ انڈسٹری نه رالی دیر اولار سو دغه حساب یو ک خپل مل مالی جوړ کړی دا نه معلوم شدا بر کم وخت وی اوس مردا احتجاج کړی دی دا احتجاج در دی بعد نن دا وک سبب پرس خلق بلزو بیا اسمبلی ته زو او در دې سه نورم سخته کو ول مرد ژوند مسله ده
پر دې مهال زیاتره تجارت دا هم ول چې دوی ناکار وسپنه د منځنۍ شایي او د سخه د ایران د لارې و پاکستان ته راوړي او د تیرو درو میاشتو راهیسې د بندیزو له امله د کویټ په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د اوسپنې د ویلولو ډېرې کارخانې درېدلې دي چې له امله د دوی کاروبار ته هم لوی زیان اوښتی دی
امین الله دے اور ما تعلق دا کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن سے دی بڑا مشکل دا اس طرح جزمر دلے کم از کم ات ملان جس طرح کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرح کم کی باہر مل کے کم سے کم چدے 350 to 400 مزدور کار کی طرح لیکن مشکل دا اس طرح جزمر کردا را میٹریل خام مال جدی مر راوڑ دے سینٹرل ایشیا سوائے ایران تپتان بارڈر بانی سرا لیکن دا غدا درے میشت کی سرا جدا تپتان بارڈر بن سوائے دے سرا شدے
پا دی ترس کم چکل پا کوئٹا کی دا کسٹم دا چارواک سرا تا ماس ونی وی نو دا کسٹم دا ادارے ویان اتا محمد را تو ویل چی دا کسٹم کلکٹر پا گڑون نور مشران دا وقت پا کوئٹا کی نستا او چکل آغا راسی نو دا تجارو او سنایو دا شپرش کسی دی کمیٹی سرا بوینی او دا غستون زبا پیوونی که دا خبرو دا لاری حوار کری
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته په خیبر پختونخوا کې د مقامي حکومتونو مدد روان کال د اگست په میاشت کې پوره شوې ده نوې ټاکنې د دسمبر په 28 کول دي خو تر دا مهال صوبایي حکومت د ټاکنو د نیټې اعلان نه دی کړی د دې تر شا څه وجوهات دي تفصیل دی وړي د مینه پس په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو موده د روان کال د اگست په 28 ختمه شوې او په آئینی توګه په درو میاشتو کې نوې ټاکنې ضروری وي دغه موده د روان میاشتې په 28 پوره کیږي خو تر دا مهال صوبایي حکومت د مقامی حکومتونو د نوو ټاکنو اعلان نه دی کړی دا چې صوبایي حکومت دا ټاکنې ولې نه کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د بلدیاتو د وزارت د حلقه بندیانو سیکرټري ساجد ګل وایي
الیکشن باید پروینشل ګورنمنت او د الیکشن کمیشن په کنسلټیشن باندې کیږي کنه هغه کې چې د پروینشل ګورنمنت سره اپروول دی هغه پکار دی او هغه ان شاء الله وشي نو بیا الیکشن کمیشن ته لکه اپروول کیږي الیکشن نمخ کې بیا هم په دې کې ډیلیمیټیشن کیږي حلقه بندیان یې ونیوي کیږي ځکه ډیلیمیټیشن رول شي دی هغه به کیږي په دې کې چې کوم سټي لوکل ګورنمنټس دی په وو ډیسټریکټ کې هغه به اپرو کیږي په دې کې الیکشن رول شي دی هغه به اپرو کیږي نو دا درې چې دی ډېر legislative دغج requirements دي نو چې دې خپل government نه لوشي نو علاوه دا
بلخوا د صوبایي الیکشن کمیشن یو چارواکی مشال لري ته ویل چې صوبایي حکومت کله هم قانوني او آئینی نیمګړتیاوي ختم کړي نو الیکشن کمیشن هر وخت د ټاکنو لپاره تیار دی د یاد کمیشن ویان سویل احمد په دې اړه مشال لري ته ویل
آئینی تور باندې د پکار داو چې دا 28 دسمبر راکې دا شوی وي صوبایي حکومت په پات باندې چې کم کارونه کول دي هغه کول غواړي نو دا خو چون کې دا هغه یو یو اختیار دی چې موږ دا اپډیټ کوو یا دې کې موږ دا دراولو شکل اغه قانون سازی نه کړی نو مون خدا اس نشو دا کوله او الیکشن کمیشن خپل آئینی ذمہداري پوره کړي بار بار دیتا پدی باندې یو قسم ریمایندر ور کوي ډایریکشنز ور کوي هدایات ور کوي چې تاسو دا رغه کمپلیټ کړئ باقی دا اخیری میټینګ کوم شوه دی چې تاسو د خپل قانون سازی برابر کړئ چې مونږ په خپل ډیو ټایم کې یا لکه راتلونکو کې زر مونږ د انتخاباتو انعقاد یقیني جوړ
په صوبې کې د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرون کې د پیښور پخوانی ضلع ناظم ارباب عاصم وای چې دردا مهال په دې اړه مطلوبه قوانین منظور شوي نه دي، نو ځکه صوبایي حکومت د ټاکنو د نیټې اعلان نه کوي. انتخاباتی قانون کی دنو ترمیمون لمخه د مقامی حکومتونو په نظام کې د ضلع حکومت څنګه ختم شوه ده، اوس به تحصیل حکومتونه د کلیوالو کونسلونو او وارډونو ذمہوار وي، د خاروال یا میر ټاکنه به نیخ پنی رکیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تقوی کیا اوس دا درینی موجود خبرون لینڈیز دا زفر خان
د پاکستان غنو سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو مدنیاتو په نوې قانون اندېښنه ښودلې. د ګوندونو مشرانو پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند لخوا په جوړ شوې ګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو د ملکیت په اړه له اسمبلۍ منظور کړي قانون ته بیا کتنه وکړي. ځینې سینیټرانو په قبایلو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو ضد د سفران قایمه کمیټې له غونډې بایکاټ وکړ. د سینیټرانو وینا وه چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډه پرون د سفران لخوا د سینیټ قایمه کمیټې د مشر تاج محمد افریدي په مشرۍ کې تر پیل کېدو وروسته ځینې سینیټران له غونډې ووتل. په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړي ووژل شوه. پولیس وایي پیښه پرون ماښام په نظیم بازار کې هغه وخت وشوه چې وسلوالو په یوه رکشا ډزې وکړې. په پیښه کې د رکشا ډرایور هم وژل شوی دی. په کوټه کې د اوسپنې کاروباریانو او مزدورانو په کاروبار د بندش پر ضد احتجاج وکړ. مظاهره پرون ماسپخین د کوټې ګمرک یا کسټم دفتر مخې ته د سوداګرو اتحادیې لخوا جوړه شوې وه. د کوټې د سوداګرو اتحادیې مشر داد محمد مشال رډیو ته وویل د ګمرک چارواکو له تیرو دریو مشوره هڅې له ایرانه د زړې اوسپنې په کاروبار بندیز لګولې چې له وجې ګڼ مزدوران بیکاره شوي. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د تحقیقات ویلي. د ادارې مشر جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د عدالت تر امر وروسته به دغه دوسیه څیړي. د باجوړ ځینې مشران وایي د ضلع تر ټولو لوی سړک په چندر غوي. د مسلم لیګ نون او جماعت اسلامي سیاستوالان وایي د صوبایي حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو د نه کېدو له وجې دغې ګام اخیستو ته مجبور شول. دوی دا خبرې پرون مشال رډیو ته وکړې. او د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواګانو د نه میلاوېدو ضد احتجاج وکړ. پرون د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د مظاهرې په مهال دوی غوښتنه کوله چې د شپږو میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دې ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د مشال ریډیو مجله. ادرتا نجیب عامر د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي. دا ځل یې په پانی پت فلم او په کراچۍ کې په اردو نړیوال کانفرنس کې د پښتنو لیکوالانو د ګډون په اړه مطالب برابر کړي. تر څنګ یې نور موضوعات هم اوریدلی شي. راځئ چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو په یو سلو یو سلو ختمه غنه کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. پانی پت فلم ننداری ته وړاندې شو. معلومات تر کو چې دا فلم څنګه ده.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
پا په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې.
دې کې پروفیسر اباسی میسوزی صاحب راغوښتل د پېښور نه، هغه بدل ته نن د پښتون کلتور په باره کې خپل لیکچر ورکړي.
له سندرغاړي ماستر علي حیدر سره مو داغه پر ژوند او کار خبرې کړې.
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د سلور سوا سلور نیم سوا نه زیات پي، چې ما د خپل عمر نه زیات کار چي دی وکړو.
او تر څنګ د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د خداګوا نه پس خی پانی پت لومړنی هندی فلم وی چې هندیان او افغانان دواړه ورته په یو ډول منتظر ول چې خپور شي او غوی وګوري. اوس چې دا فلم خپور شوی لومړنی راپورونه وای د فلم هسې چترې تمه کېدا په باکس افیس ګټه نه دا کړې.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
د دسمبر په شپږمه پانی پت فلم په هند او نور نړۍ کې د سینما لارې نندارې ته وړاندې شو. فلم چې په 1918 کال کې د پانی پت په میدان د مرهټانو او د احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ د درېمې جګړې انځور وړاندې کوي متنازع ګڼل شوی او دا سیټ کلونه کېدل چې ښایي د ځینو خلکو حساسیتونه به وپاروي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي تر سترګو شوی.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं।
په فلم کې د سنجی دت، ارجن کپور او کریتی سانن رولونه د پام وړ دي. د پانی پت د تاریخي جګړې په اړه چې د مرهټه سدا شیفراو او د پښتون احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ وشوه، د افغانستان، پاکستان او هند په سکولونو او د تاریخ په کتابونو کې ډیر څه لیکل شوی، خو اوس د فلم ډایرکټر آشتوش گوارکر په لومړي ځل دا تاریخ په تصویري بڼه ستاسو په وړاندې ږدي.
भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है।
कतुन की ददी फिल्म पाड़ा बेला बेल नजर न लरी. مورنا لیسنګ په نوم یو هندی تن د فلم لکتو وروسته پر ټولنیزو رسنیو لیکل. کله چې د فلم ټریلر لیدلو نو فکر یې کاوه چې ښایي دا به د وخت ضایع کول وي، خو اوس چې فلم لیدلې نو ویلی شي چې هغه په غلطه و. د هغه په وینا دا یو ښکلی فامیلی فلم دی.
हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो। हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा।
د ارونش رنجن په نوم یو بل هندي ځوان لیکلی یو وار بیا د فلم ډایرکټر آشتوش ځان د خود ساخته تاریخ ویونکي په توګه وړاندې کړي او یو وار بیا پر یو متنازع موضوع غلط تاریخ خلکو ته وړاندې کړي دي. نوموړي لیکلی یوازې د دې خبرې په لیکلو سره د فلم جوړونکي د پیسو د ګټلو هڅه کړي چې ګینه دا فلم پر حقيقي موضوع را سرخي. نوموړي پر دې هم اعتراض کوي چې سنجی دت د زیات عمر دی او احمد شاه ابدالي چې پانی پت تلو نو ځوانو.
चरण छुए और पर्वत शीस नवाए, रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए।
हम है जिया ले जीतने को हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं।
जो रक्त है तन में बहता
वो हमसे है ये कहता,
सम्मान के बदले जान ले तो नहीं।
युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है।
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼې بیا لیکلی چې آشتوش گواریکر د تاریخي فلمونو د جوړولو تجربه لري او تر دې وړاندې هم د موهنجو دړو فلم جوړ کړو، خو هغه فلم پر باکس آفیس بې ساري ګټه نه وکړي.
تو چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی جان دینے جا رہا ہے؟ میں اس دھرتی کے مٹی کے ایک کڑ کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوں.
ورځپاڼه لیکي په یوویشتمه پیړۍ کې د اتلسمې پیړۍ انځورول آسان کار نه دی او د فلم ډایرکټر یې په اړه ډېرې پلټنې او هڅې کړې دي. د فلم یو افغان اکټر ببرک اکبری هم په دې نظر دی چې پانی پت یو داسې فلم دی چې په کتو ارزي.
نو دا فلم ډېر لوی فلم دی، دا د بالی ووډ د غټو فلمو لوی فلمونه یو فلم دی چې پانی پت دی. دغه ډایرکټر چې دی آشوتوش گواریکر، دغه ہمیشہ تاریخی فلموں نے جڑے ہوئی تاریخی فلموں نے لگا مختن جڑ کری دی، جدا اکبر، لگن، سردیس، پدک بندی دی، اوڈو نہ وڑی دی. نو تو دے فلم کے چکلا ماتا والے راکو چھتا با مشتر ویز کچھتا یو افغانم یہ ادامین دے سنجیدہ تا ماچا عبدالی بابا رول چکے نو تبا دے مشتر پا دے کی باوے او بجل چھ وارغلم تو کسی میں سے خبریں مجھے اوکڑ لی نو بیا ماچے وار وی تل ہوں میں کتو دا دیر شف فیلم دا ہو دیر دیر پر لوڑا ساویا جوڑ شو ہے دیر پر تکلیف ہو پر لحمتو جوڑ شو پر دیبانی تقریبا دا فیلم چوانی ہو یو یو کال و دوی میشتی تول شوٹنگ و شانے چو وش وش ول و دا فیلم مجھ پر راجستان جائی پور کی دیر جات شوٹ آلتا ہو وزر کچھ دا فیلم کی خوچ تم را مراتا خلق کار کرے دوم افغانان دوما د افغانانو کار هم په فلم دی. زه غواړم چې ټول افغانستان یې وګوري چې چا سره دا سوال وي، چا سره دا تشویش وي، هغه په پرده باندې وګوري، هغه خپل سترګې به خپله خلاصې شي.
سپنا ہے سچ ہے کہ جادو ہے یا جانے کیا ہے، بہتا سمے ایک پل کو یہی تھم گیا ہے.
لگتا دا پانی پت فلم پاړه مو تفصیلی معلومات پر راپور کې واوریدل. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته د دسمبر په شپږمه د اردو نړیوال کانفرنس پیل شو. په یاد کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون کولو موقع ورکړل شوې ده. په دې اړه مې د کانفرنس د منتظمینو له ډلې څخه له یو تن قادر خان ایډوکیټ سره خبرې کړې.
د حکومت پاکستان یو اداره ده چې هغه د کلتور او د آرټس او د دې متعلق پروګرامونه کوي، پاغه اور تقریبا ہر صبح کے داغ و خپل دغی زئی نہیں دی. تو دل تک یہ کراچی کی سے کم پاکستان آرٹس کونسل نے دیو دا دولسم زل لے جدا دا نڑیوال اردو کانفرنس کئی پڑی کے دا دنیا دا مختلف ایوادون نا خلق راضی دا اردو جب شاعران اور لکھوال اگر راضی ہو مختلف موضوعات بانے دا اردو جب متعلق خبریں کئی
فرهنگی شخصیتونو یا شاعرانو برخه سمره ده.
اصل کې دا خو چونکی سم چې د دې د موضوع نه د قدر دا د اردو جبې د پاره نو چونکی مونږ دلته کې سمرګری یو دلته کې چې مونږ آرټس کونسل ممبران یو او بیا د آرټس کونسل صدر هم زمونږ مرګره دی او مونږ سره ډېر وخت نه په دې کراچۍ کې میشته دی او یو ځای مونږ سبق ویلی دی او د هغه تعلق هم د مانسیرې نه دی او د کراچۍ کې میشته دی او خانسیل دی په ذات. تو هغه ته مونږ وایو چې بھائی تاسو هر کال د اردو کانفرنس کوئ نو سه کال په دې اردو کانفرنس کې مونږ هم صبر خراب کړی د پښتو په کوم یو اسوسیشن کې دی. نو بیا هغه وایي چې دا خو ډېر ښه تجویز دی نو بیا به زه په دې کې سرایکي، پنجابي، سندي او بلوچ دا خلک به مونږ وغواړم. نو مونږ چې بالکل غوره خبره ده چې دا ټول راشي نو نور به دا نو په دا لومړی ځل دی پدې دولسم کانفرنس کې چې پدې کې د اردو نه علاوه د نورو ژبو خلک هم راغوښتي دي، د سرایکي ادب هم راغوښتي دي، د بلوچي، د پنجابي، کنه
صحیح
دا لومړی ځل و شو داسې
صحیح. نو د پښتنو یو نشست پکې دی، پاغه کې بلک سوي لکه پښتانه کوم لیکوال راغوښتل شوی واغې بلته سکی لکه
دې کې پروفیسر اباسین میسوزی صاحب راغوښتل دي په خورنه هغه بدل ته نن د پښتون کلچر په اړه کې خپل لیکچر ورکړي.
صحیح.
چې پښتون کلچر څه شی دی.
صحیح. او قادر خان صاحب په پاکستان کې په پیښور کې او همدارنګه په کراچۍ کې ډیر زیات پښتانه اوسېږي او هغه کې ځینې لیکوالان داسې هم دي چې په اردو ژبه دوی لیکل کوي، نو داسې عالمی کانفرنس چې کیږي د اردو ادب په حواله سره هغه لیکوال په کې وي کنه وي دا وایي نمائندګي کیږي؟
نن دې دی راغلی په کې. زه دلته یو ډیر افسوس سره یو خبره وکم چې دلته کې زمونږ چې کوم لیکوال دي زما خیال چې یو یا دوه کسه دلته کې، حالانکه ډېر شعري په سوونه او شاعران دي نور لیکوال دي، او د افسوس خبره ده چې هغه دلته نه ځان ممبر جوړ کړ او څه دلچسپي به کې نه لري.
صحیح. او تاسو
په دې وجبان دي.
صحیح. قادر خان ایډوکیټ صاحب، تاسو څه ګڼئ چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پښتو ترڅنګ سرایکي او نورې ژبې چې دي دا غو ویونکو لیکوال هم راغوښتل شوي او ځینې لویې ژبې هم دي، نو دا ډول کانفرنسونه په پاکستان کې د بیلا بیلو ژبو د لیکوالو ترمنځ څومره یو نږدېوالی رامنځته کوي شي؟
ګوره د دې خبرې خو نن په پاکستان کې ډیر زیات ضرورت دی چې دا په هر صوبې په غټ خارونو کې داسې کانفرنسونه کیږي او چې د دې ټولو ژبو خلک راځي، نو د دې سره به د دې په خپلو کې د یو بل سره پیژندلو هم ډیریږي، مینې به هم ډیریږي. افسوس خبره ده چې
داسې دغه کیږي نه. صحیح. قادر خان ایډوکیټ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دا 12 وار دی چې د کراچۍ آرټ کونسل داسې لوی کانفرنس جوړوي، ستاسو په خیال د پښتنو لیکوالو ترمنځ هم داسې څه پکار دی یو عالمی کانفرنس دی په کراچۍ کې یا کوټه کې یا پېښور کې وشي؟ ځکه ډېر وخت شو داسې څه نه دی لیدل شوي چې دا پښتانه لیکوال سره راټول کړي، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او پښتو ادب ته په ورپېښو کشالو باندې خبرې اترې وکړي، بحثونه وکړي.
ډېر زیات ضرورت پکار دی، ډېر زیات. خو خبره دلته کې دا ده چې د دې یو غټ شی چې کمی د فاینانس ازي مالی دا خو په حکومتي سطح شي، نو هغه کولای شي داسې یو تنظیم په توګه باندې د دې کېدل ډېر ګران ولې چې اخراجات یې ډېر زیات، او یا وسه پورې زموږ پښتونخوا حکومت هم کله داسې کار نه دی کړی. هغو له په کار ده چې داسې یو کانفرنس وکړي، کم از کم په پېښور کې وشي، په کوټه کې وشي، او دا د دې وخت نن ضرورت دی.
او قادر خان ایډوکیټ شي په کراچۍ کې د اردو د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات ترکول. اوس تاسو پام د پیژندل شوی سندرغاړي ماستر علي حیدر سره شوی مرکه تاړو. زموږ همکار اساق خان لاغه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې تر اوسه څومره د سندرو البومونه خپره کړي دي؟
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د 300 نه زیات پي. په کار خدا دا چې د انسان د جون هر ساغه ته یاد وی، خو زمونږ په بدقسمتی به ورته وایم چې دغه ریکارډ مو سره په ریکارډ موجود نه دی. خو زما په فکر باندې چې ما د خپل عمر نه زیات کار چي دی وکړو،
تر اوسه به مو څومره شاګردان روزلی وي؟
نو د شاګردانو خبره کوم ګران کار دی، خو شاګردان ماشاءالله زما چې دی چې هغه راغلی دی مخې ته راغلی دی، ډېر خلک یې پیژني لکه جاوید امیر خیل دی، لطیف ننګرهاری دی، ورسره چې دی بارام جان دی، دا د بری پښتونخوا درته یادوم، دلته په کوزه پښتونخوا کې ماشاءالله خالد ملک دی، دا چې هغه خخ نومونه لري، داسې ماستر شاهجان دی، ورسره اوس که یادوم نو بیا زره نور خفه کیږي. خو بهرحال په موزیک کې مشته دی.
ماستر صاحب، تاسو خو د خپلو شاګردانو خبره وکړه، خو دا راته وایي چې تاسو په خپله چا سره شاګردي کړی؟
ما ځکه مخکې لاندې لرم چې مال تاسو به دا پوښتنه کوئ. زما استاد محترم چې دی خدای دې جنتونه ورکي سره د ټولو مشرانو، زما استاد چې دی هغه کم چې بنیادی استاد دی څه چې کار خودل وای هغه دی بختیار استاد.
ماستر صاحب، نن سبا له هر هنرمند نه چې پښتنه کوي نو له اقتصادي پلوه به ډېرې ستونزې لري، چې دا ولې؟ ځکه دوی خو ډېر کار کړی وي، ډېر نوم لري، شهرت لري، ډېره پیسې هم ګټلې وي، نو بیا دوی ولې له ستونزو سره مخ کیږي؟ د دې وجه څه ده؟
دا څه ده ګرانه؟ زه به په دې خبره باندې مانه سو خفه نشي څه خبره وکم، خو زه دا وایم که تا ته خدای یو وخت درکو په لاس باندې صحیح شوه، نو ته ځانو پېژنه کنه. نو بیا زمون هنرمندانو محترمو ته پکار ده چې اول خو او ګوري خپل حالات او تو ګوري چې ځان په خپل وخت باندې او پیژني ځان دومره کې چې د خپل بچو د پاره د خپل فامیل د پاره د خپل را روان ژوند د پاره سه دومره او کې چې هغه ته مسله نه وي.
ماستر صاحب اوس په یو څو شخصي سوالونه درڅخه وکم.
صحیح
ماستر صاحب تاسو څو ودونه کړی مال د خدای
دا راته وایي چې دا د هر هنرمند څو پوښتنه کې دا ول ورته چې څو ودونه م کړی دي
دا ځکه چې زه خپل هم یو ورکوټ هنرمند یم او د هنرمندانو په مزاج پوهیږم.
خګوره یو خبره درته کوم ته وړوکی هنرمند نه ماشاء الله ډېر خوږ ژبې هنرمند دی خدا بې له خبره ده چې تاسو لرې هلته ماحول نشته دی کنه اوس ستاسو ښه مقام دی ماشاء الله. بیا راځو زما پوښتنې ته. الحمدلله زما شکر دی داسې بیا درته تعداد څه وښیم خو زما ودونه شته الحمدلله بچې مې دي تاسو ته خو ما وایي چې سبقونه وایي د خیره او تکړه دي او ټولو خلکو ته معلومه ده.
ښه نو ماستر صاحب تاسو خو تعداد ونه ویل خو د دې ودونو څخه څومره ماشاء الله ماشومان لرئ؟
زه الحمدلله څلور زامن لرم دا د درې وړو کورودانو نه مې دي او پکې د خیر سره جنکۍ زیاتې دي ماشاء الله دغې تعداد لږ زیات پیدا دی چې دا هلکان کم پیدا کیږي نو اکثر دا میندې چې مشران زنانه دا غواړي چې بیا بچی پیدا شي نو هغې کې د جنکو تعداد ماشاء الله یو واتو ته رسېدلی دی.
د ماستر علي حیدر سره مو د اسحاق خان مرکه اوریدله. اوس په د هغوی د سندرې یوه برخه په شریک اورو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو درته یو وار بیا د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه د خبرېدو لپاره چمتو کړې ده. تاسو دا واورئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان د نیپال د بودایی مذهب په عبادت ځایونو کې هم لما سره ملګریو. هلته دوه ویشت داسې چینی بهیږي چې اوبه یې د بیماریو پر وړاندې درمل دي. خو نیپال تر اوسه د ناتوګل شوې هیرې په شان دی. خو د داغستان هیره سو ځلې تراشل شوې ده نو ځکه زه نیپال د خپل داغستان سره نشم پرتله کولی. زه چې په افریقا کې هم وم نو د داغستان خیال را سره و. ما ته افریقا د هغه خنجر په سیر ښکاره شوه چې تر اوسه یو په سلورو کې برخه یې له نیامه راوتلې ده. د داغستان تصور له کاناډا، برطانیې، هسپانیې، مصر او په جاپان کې هم له ما سره و. ما په هر ځای کې دا هڅه کړې ده چې وګورم د هغوی کوم سیزونه د داغستان د هغو په سیر دي او کوم یې نه دي. زه چې یوګوسلاویا ته لاړم نو د هغوی په یو ښایسته ښار دوبروفینک ور برابر شوم. دا ښار د ایډریاټیک بحیرې پر غاړه آباد دی. د دغه خار د کورونو او لارو په لیدو د غرونو او کمرونو خیال د سړی ذهن ترازی. ته به وایې چې په غرونو کې زینې کیندل شوې دي. کله کله د کورونو دروازې داسې بریخي چې ته به وایې د غرونو په کیندلو غارونو ته د ننوتلو لارې جوړې کړل شوې دي. خو د منځنیو پیړیو او ان له هغې نه د ډیرو پخوانیو ودانیو تر څنګ د معاصرې زمانې دنګې ودانۍ هم اوږه په اوږه ولاړې دي. هلته هم زموږ هغو په شان له خاره چاپیره دیوالونه تاو دي. زه د مخ په زوړو سرکونو او د هغو زینو پر لاره د خار دیوال ته ورسیدم چې د غرونو په شکولو جوړې کړل شوې دي. د دیوال په ټولو برخو کې په برابر فاصله باندې منارونه جوړ کړل شوي دي. په هر منار کې دوه روشندانه جوړ دي او هغه داسې ښکاري لکه دوه خوبولې سترګې. د هغو منارونو په لیدلو ما داسې وګڼله لکه د کوم امام مریدان چې د خپل پیر په حکم په خپل ځای په خلوص سره غلي ولاړ وي. کله چې زه د خار دیوال ته ورسېدم نو زړه مې راته وویل چې له دغو روشندانونو څخه د باندې د کتلو هڅه وکړم. خو هلته د سیلانیانو دومره بیروبار و چې ما روشندانونو ته د رسېدو لپاره ډیر انتظار وکړ. په کوم ځای کې چې زه ولاړم رانه مخکې نور خلک هم ولاړ وو. ما یوازې دوه شین بخونه داغونه ولیدل. دا داغونه دومره لرې وو لکه په خپله روشندانونه کوم چې ښایي د یو ورغوي څخه به لوی نول. خو چې زه یو روشندان ته ورسېدم او سترګې مې ور برابر کړو د باندې مې وکتل نو حیران پاتې شوم. د جنوري د میاشتې په خیسته لمر کې یو ویر سمندر زما په وړاندې و. بهر پوست هم معلومېده او په کې توندي هم و ځکه چې آخر د جنوري میاشت خو هم وکنه. سمندر شین نه و، بیلابیل رنګونه په کې ښکارېدل. سپې وار په وار د ساحل ډبرو سره لګېدې او د توپونو د غږ په شان په غړزا به واپس کېدې. د سمندر په سینه بیړۍ تلې راتلې چې هر یوه به یې زموږ د کلي هم روه. زه هغه مهال هم د سیلانیانو په قطار کې پر پنجو ولاړم او دا ننداره مې کوله. بیا چې زه روشندان ته ورسېدم او د باندې مې وکتل نو ما ته خپل داغستان را یاد شو. زما په شان هغه هم د خلکو تر شا پر پنجو ولاړو او د خلکو د اوږو له پاسه یې د نندارې کولو هڅه کوله. خو د ځینو بختورو پلنو وجودونو یې مخه نیولې وه. بیا د کلال له یوه روشندان نه هغه یوه نوې نړۍ ولیدله. اوس هغه په مکمله توګه د دې لوی نړۍ یوه برخه ګرځېدلې. اوس هغه خپل رسم و رواج، خپل سندرې، خپل وقار ټولې نړۍ ته په مخ کې ایښې دي. بیلابیلو شاعرانو په خپلو زمانو کې هڅه کړې ده چې له کړاوونو څخه وروسته د داغستان په اړه خپل تصور وړاندې کړي. محمود شاعر د داغستان قامونه د هغو غرایزو چینو سره تشبیه کړي چې غواړي یو ځای شي او یو سیند ترې جوړ شي، خو داسې نه کیږي او بیلې بیلې پر مخ روانې وي. په یوه بله موقعه کې هغه ویلي د داغستان د قامونو په لیدو هغه ته په یو غار کې دننه ټوکېدلې ګلان وریادېږي چې غواړي یو بل ته ورسیږي خو یو بل ته غېږه نشي ورکولی. خو اوس دا خبره نشي کېدی ځکه چې د داغستان قومونو په یو ځای د یو مست سین بړه غوره کړې ده. بیلابیل ټوکېدلې ګلونه د یوې ګلدستې په څیر یو ځای شوي دي. بتیرایی ویلی و لکه کوم غریب کس چې خپل زوړ جمپر د کور په کومه تورتمه برخه کې وغورځوي، همداسې داغستان هم د غرونو په منځ کې غورځول شوی دی. د داغستان له مطالعې کولو وروسته آبا ویلی و دا د ښکرو نه د جوړ هغه جام په شان دی چې په محفل کې لاس په لاس ګرځېږي. نو زما داغستانه، زه تا له څه سره تشبیه کړم؟ زه داسې کوم سیزونه ښکاره کړم چې ستا د تیرې زمانې او ستا د راتلونکي زمانې ترجمانی وکړی شم. کیدای شي په مخکې مزل کې زه لا نور غوره الفاظ پیدا کړم چې ستا یادونه پرې وکړی شم، خو نن زه همدومره ویلی شم چې ته هغه وړوکی روشندانې چې ترې هاخوا د لوی سمندر یوه نظاره تر سترګو کیږي. یا که دا خبره نوره هم مختصره کړم نو ویلی شم چې ته د بې پایانه سمندر خودلو والا یو روشندانې. نو واخلی زما وزیرانو دا هم د هغه کتاب چې زما تر لاس لاندې دی دوهم نوم. زه باور لرم چې دا گاوند نور هیوادونه به هم د ځان پاړه همداسې مفکوره لري. نو وی دی کنه هغوی هم د ځان پاړه د ویلو حق لري. زه خپل پاپا خولۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا زما داغستان دی. د دې پاپا خولۍ ښایست یو ستوری دی، یعنی د یو بې پایانه سمندر ښکاره کوونکی روشندان. د هغه هنرمند په څیر چې د سندرو ویلو ته ځان چمتو کوي، نو ما هم د خپلې موسیقۍ په آلې یا پندور باندې ګوتې وهل شروع کړې دي. د هغه کس په شان چې د ګنډلو تیارې نیسي، ما هم خپل استنه کې تار اچولی دی. زما وزیرانو د کتاب په نوم اتفاق کړی دی، لکه د کوم نړیوال کانفرانس ګډون کوونکي وزیران چې د غونډې په پای کې په یوه ایجنډا یوه خوله کیږي. داسې هم کېدای شي چې دوه وروڼه د یو بل سره له جګړې کولو پرته پر یو آس سپرلی وکړي، او دا هم کېدای شي چې یو شاه سوار په یو وخت د دوه آسونو قیزې په لاس کې واخلي او د اوبو څښلو لپاره یې ویسي. یو وخت ابو طالب ویلی و هغه د لیو ټالستای په شان خولۍ خواخیستې ده، خو اوس د هغه په شان سر له کومې کړي. یو متل هم دی چې د ماشوم نوم خو ډیر ښایسته دی، اوس به دا کتل کېږي چې کله دی لوی شي نو څه ډول انسان به ترې جوړیږي.